द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ستړي مسي وایس اف امریکا جیوه دا سره نه نیم ساعت خبری خبرونه کې شرغلاست د شورو یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 د دسمبر د میاشتې 11 نیټه ده. پاکستان کې د سهار 8 بجې سوې دي. افغانستان کې 8 او دلته واشنگتن ډي سي کې د نهه یا د سه شنبه د شپې 9 بجې دي او د دسمبر د میاشتې 11 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړی یم. د امریکا د دفاع چارو وزارت وایي چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور هغه وینا ردوي چې ګنې امریکا ولسخه د افغانستان د جنگ په اړه حقایق پټ ساتلی وو. د امریکا د پاکستان پخوانی پولیس افسر راونور نوم د بشري حقونو سرغړونو تنانو په نوم لړ کې شامل کړی دی او د امریکا په کانګرس کې د زبې اختلاف د ډیموکرات پارټۍ غړو د نهه یاسې شنبې په ورځ اعلان وکړو چې د واک اختیار په ناجایزه استعمال او د کانګرس د مخه نیولو په سر به د صدر ټرمپ مواخذه کولی سي یا د صدارت لپاره به د هغه نااهله کولو هڅه کوي. او اوس د خبرونو تفصیلات. د امریکا د دفاع چارو وزارت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور هغه وینا رد کړی چې ګنې امریکایي ولس څخه د افغانستان د جنگ په اړه پوښتنې یا رښتینې پټې ساتلې وې. د پینټاګون ویان لیفټنل کرنل تھامس کیمبل وایس اف امریکا ته د واشنگتن پوسټ د راپور په اړه خپل دریځ کې ویل دي چې امریکا د دفاع وزارت کله هم ولس یا کانګرس ته دوکا ورکولو اراده نه و. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې د حکومتي دستاویزاتو په بنیاد ویلي امریکایي مامورینو په افغانستان کې د جنگ په اړه غلط معلومات وړاندې کول او د جنگ په اړه به خوشبینی خبرې کولې او د حقیقت په پټ ساتلو چې په افغانستان کې جنگ د غټلو نه دی. کمبل په تایید سره وویل چې د دې مرکو معلومات افغانستان د بیا ودانی لپاره خصوصي انسپکټر جنرال یا سیګار سره په ښکاره مقصد شریک کړی سوی دي چې سیګار خپل ولسی راپور کې دغه شامل کړي. واشنگتن په ولسی سنټر کې د جنوبی ایشیا لپاره د سیړونکو مایکل ګوګلمن دیوته ویلي چې واشنگتن پوسټ د راپور خبرو مثبت او منفي اړخونه لري. مایکل ګوګلمن وایي چې مثبت اړخ یې دا کېدلی سي چې په امریکا کې یو عربیا د افغانستان د جګړې په اړه پوښتنې راپورته سي او په دې خبرې اترې شروع سي او دې ځل لپاره د صدر ټرمپ د تګلارې ملګرتیا سیوا سي. امریکا د پاکستان پخوانی پولیس افسر راونور نوم د انساني حقوقو د سرغړونو په فهرست کې شامل کړي. د امریکا د خزانه ادارې په غیر ملکی اساسو د کنټرول دفتر د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت د شپږ هیوادونو څخه په اتلستنانو په ضد دا کاروي کړي ده. د ادارې لخوا جاري سوی بیان تر مخه د تنانو د بشري حقوقو په ضد کارونه کړي. بیان وایي چې راونور د کراچي ملیر ضلع د پولیسو د مشر په حیثیت ته یو سل نوی جالی مقابله کړي چې پکې د پولیسو لخوا نږدې 400 بیګونه ولسی وګړي وژل شوی دی. په دې وژل شوی تنانو کې نکیب الله مسعود هم شامل دی. بیان زیاتوي چې راونور د جرمونو قبولو یو تنظیم مشر هم وو چې باید خلکو څخه په زور پیسې یا بتا اخسته په ځمکو به ناجایزه قبضه کوله. د منشیاتو او قتل په جرمونو کې به برخه درلوده. په کال 2013 کې د پی ټی ایم لخوا د احتجاج وروسته راونور د نکیب الله مسعود په قتل وژنه کې نیول سوی وو. د شپږ میاشتو وبخښي د درو میاشتو د بند وروسته د ترګریز عدالت بیا په ضمانت خوشي کړی. د امریکا په کانګرس کې د زبې اختلاف ډیموکرات پارټۍ غړو د نهه یاسې شنبې په ورځ اعلان وکړو چې د واک اختیار په ناجایز استعمال او د کانګرس د مخه نیولو په سر به د صدر ټرمپ مواخذه کولی سي یا صدارت لپاره به د هغه نااهله کولو هڅې کوي. د کانګرس وایس اف ریپرزنټیټیو یا د ایوا نومندګان د قانوني چارو کمیټې مشر د ډیموکرات پارټۍ جیری نیلډن د کانګرس په ودانۍ کې خبریالانو ته وویل ډونالډ ټرمپ د خپل اختیار په ناجایز استعمالولو کې یوکرین څخه غوښتنه کړې چې کال 2016 په صدارتي انتخاباتو کې لاس وهنی وکړي. د مؤخزه دوه ماده په اړه جنډي نیټر وویل صدر ټرمپ د یوکرین سره د هغه لیندین په اړه کانګرس ته تحقیقاتو مخانی ولده. او د امریکا نیو جرسی ایالت کې د ډزو په پیښو کې شپږ تنه وژل سوي دي او درې نور ژوبل دي. په پښه کې یو پولیس سره د 15 ماشومانو او د درې عام خلکو او د نورو دوو مشکوکو تنانو وژنه پکې شامل ده. پولیس هغه مهال ووژل سو چې کله هغه یو ادریه ته مشکوک کسانو ته ورنږدې سوی وو. برید کوونکو د هغه وروسته نږدې مارکیټ ته ورغلی او درې تنه نور وژلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا سرانی خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه وړاندې کیږي. را سره ملوسیږي تاسو ته د خبرونو تفصيلات رسته او سم په دې موضوعګانو تفصيلي راپورونه وړاندې کوم. به هم تاسو راپور وړاندې کوو چې د امریکا چارو وزارت د واشنگتن پوسټ رسپانډي هغه راپور رد کړی دی چې دغه وینا یې رد کړی دی چې امریکا ولسخه افغانستان د جنگ پاړه رښتنی پټی ساتلې وي. ارباب محمود علي نور تفصيلات راکوي.
د پینټاګان وایان لیفټننت کرنل تھامس کیمبل وایس اف امریکا ته د واشنگتن پوسټ د رپورت په اړه خپل دریس کې ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزارت کله هم ولس یا کانګرس ته د دوکې ورکولو اراده نه و. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل تازه رپورت کې د حکومتي دستاویزاتو په بنیاد ویلي امریکایي مامورینو په افغانستان کې د جنگ په اړه غلط معلومات وړاندې کول. د جنگ په اړه به د خوشبینه خبرې کولې او دا حقیقت به پټ ساتلو چې په افغانستان کې جنگ د ګټلو نه دی. کیمبل په تاکید سره ویل دي چې په مرکو کې معلومات د افغانستان د بیا ودانې لپاره خصوصي انسپکټر جنرال یا سیګار سره په ښکاره مقصد شریک کړل شوی چې سیګار خپل ولسی رپورت کې دغه شامل کړي. د واشنگتن ډي سي په ویډرو ویلسن سنټر کې د جنوبي ایشیا د چارو څېړونکو مایکل کوګلمن دیوته ویل دي چې د واشنگتن پوسټ رپورت مثبت او منفي اړخونه لري. مایکل کوګلمن وایي مثبت اړخ یې دا کېدلی شي چې په امریکا کې یو وار بیا د افغانستان د جګړې په اړه پوښتنې راپورته شي او په دې خبرې اترې شروع شي او د دې د حل لپاره د صدر ترامپ د تګلارې ملګرتیا سیوا شي. د صدر ترامپ تګلاره به نورې هم مرستې ولري. د امریکني ځواکونو د وستلو لپاره د طالبانو سره د روغې جوړې د هڅو د دې تګلاره. مایکل کوګلمن وای د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ د رپورت وروسته هغه امریکني پوځیان به هم راپارېدلې وي چا چې داسې یو جنگ کړي او ژوندونه یې پکې د لاسه ورکړي. د کوم جنگ په اړه چې د دوی افسرانو نظر و چې دغه جګړه د ګټې نه ده. کوګلمن وای طالبانو دا پروپاګاندا کوله چې امریکني ځواکونه د افغانستان د کړمو ذمہوار دي او دا چې خارجي ځواکونه دي د افغانستان نه وځي.
Fortunately, this Afghanistan report in the Washington Post is something that can be a big propaganda triumph.
تبه د مرغه د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ رپورت د طالبانو پروپاګاندا تقویہ کول شي. خود افغان ولس لپاره دا یو بد سیس کېدل شي سوک چې د طالبانو لخوا ډیر ځپل شوی دی. طالبان د وړاندې نه ډیر مضبوط دي او دې رپورت د هغوی دریستا نور طاقت هم ورکړی دی. د واشنگتن څخه خبریدونکو ورسپانه په خپل رپورت کې وای امریکایي مامورینو د افغان جنگ په اړه خپل خیالات په داسې حال کې شریکول چې ګنی د دوی خبرې به په عامه کچه مخې ته ناراضي او دا خبره تسلیموي چې د افغان جنگ لپاره د امریکای تګلارې غلطه وا او دا چې په افغانستان کې د ثبات او جمهوریت پر ځای کولو په لړ کې امریکای د سلګونو اربونو ډالرې ضایع کړې دي. د ای پی خبری ادارې سره مرکه کې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی ویل دي چې په افغانستان کې د امریکې په میلیونونو ډالرې مصرف کول سره په هیواد کې اداري فساد سیوا شوې دي. کرزی وای دا د امریکې پیسې وي او دوی به کنټریکټرانو او شخصي امنیتي ادارو ته ورکولې. ای پی خبری ادارې لیکي چې واشنگتن پوسټ تر لاسه شوی دستاویزاتو کې ویلي شوی د کرزی په مشرۍ کې د بډو رشوتونو یو حکومتي نظام جوړ شوی وو. حامد کرزی د بډو رشوتونو تورونه ردوي خو په خپل حکومت کې د رشوت خورو افسرانو ککړ کېدل یې نه دی رد کړی. په عیني حال کې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د دریو میاشتو وروسته د خالی پورس قطر کې د طالبانو سره لیدلې دي. د امریکا لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د خبرو لومړی ټکی به طالبانو نه په تشدد کې د کمی لوست ترلاسه کول بي کوم چې د اوربن حتمی مقصد ترلاسه کولو ته لاره هواره ولي شي. خو په قطر کې د طالبانو د پلاوی وایان سهیل شاهین ای پی خبری ادارې ته ویلي دي چې اوربان او په تشدد کې کمی به د سولې د لوازنامې لاسلیک کولو وروسته مخې ته راځي. سهیل شاهین ویلي دي چې د خارجي ځواکونو د وتلو او د افغانستان خاوره د نور چا خلاف د نه استعمالولو خبره په لوازنامه کې لیکل شوې ده، او د دې سره سره د بین الافغاني خبرې شروع کولو هم په دې کې لیکل شوې دي، کوم چې به د لوازنامې د لاسلیک کولو وروسته رامخې ته کیږي. وړاندې کابل شرط ایښودلې وه چې د خبرو وړاندې طالبانو ته به تر د یوې میاشتې پورې اوربن اعلانول وي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadnews.com.
خبرونه دوام لري، را سره بل اوسې شي. تاسو ته نور هم راپورونه لرو او اوس تاسو ته وړاندې کوو چې امریکا د پاکستان پخوانی پولیس افسر راو انور نوم د بشري حقوقو د سرغړونو تنانو په نوملړ کې شامل کړی دی. په دې نوملړ کې د شپږ هیوادونو څخه اتلس کسانو نومونه په دې نوملړ کې شامل دي. څه تفصیلات تاسو ته نگین شاه په راپور کې لري؟
یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي دي چې د پاکستان د پولیسو افسر راو انوار د بشري حقوقو د سرغړونکو په لیست کې شامل شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو دفتر د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له شپږو هیوادونو څخه اتلس کسانو په ضد کاروایی کړې ده. امریکایي چارواکي وویل چې راو انوار په پرله پسې د ملکي وګړو په ماورای عدالت وژنو په تور نیول شوی و. راو انوار د کراچۍ ملیر سیمه کې په یو سل نوي پولیسو مقابلو کې برخه اخیستې وه چې له څلور سوه ډېر کسان پکې وژل شوي وو، چې زیاته شمېره پکې د ماورای عدالت وژنو ویل کېږي، چې پکې د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسعود هم وو. هغه زیاته کړه چې راو انوار د پولیسو او مجرمانو د یوې شبکې مسؤول وو چې په زور د زورواکو ځمکو غیرقانوني قبضې مخدره توکو او وژنو کې شریک وو. په یو بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سټیون منوچن وویل چې امریکا به د بې ګناه ملکي وګړو په وړاندې اذیت، اغوا، جنسي تشدد او وژنه ونه زغمي. هغه وویل چې د بشري حقونو سرغړونو مخنیوي او په جرمونو کې شریک کسان او مرسته کوونکو په نیولو کې به مرسته کوي. راو انوار د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا په ټول هیواد کې د لاریون په پایله کې د 2013 په مارچ کې د نقیب الله محسود وژنې قضیه کې ونیول شو. هغه د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا په بند کې درې میاشتې وروسته په ضمانت خوشي شو.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. را سره ملوسی ریتست د امریکا څخه راپور لرو چې امریکا کانګرس کې د اختلاف دیموکرات پارټي غړو د نهه یاسي شنبه په ورځ اعلان وکړو چې د واک اختیار په ناجایز استعمال او د کانګرس د مخنیولو په سر باندې صدر ترامپ واغزه کولای شي یا بیا د صدارت لپاره به د هغه د نه اهل کولو کوششونه کوي. نصر الله تاسو نور تفصيلات په دې راپور کې لري.
د نهه شنبه په ورځ د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتیک ګوند غړو اعلان وکړو چې د واک اختیار په ناوړه استعمال او د کانګرس کارونو کې ځنډ اچولو په سر به د صدر ډونالډ ټرمپ به مؤاخذه کوي. د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د استازو ایوان د قانوني چارو کمیټې مشر د ډیموکراتیک پارټۍ غړي جری نډلر د کانګرس په ودانۍ کې خبریالانو ته وویل ډانلډ ټرمپ د خپل اختیار ناوړه استعمال کړی چې د یوکراین نه غوښتلی و چې د کال 2020 په صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د مواخذې د دویمې مادې په اړه نډلر وویل صدر ټرمپ د یوکراین سره د هغه د لین دین په اړه د کانګرس د تحقیقاتو مخه نیولې ده. جری نډلر وویل د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي صدر ډانلډ ټرمپ د امریکې د قومي مفادو پر ځای خپل شخصي ګټو ته ترجیح ورکړي او دا د امریکې ولس او قام ګټې په خطر کې اچولي دي. هیڅوک تر دې چې صدر هم د قانون نوچت نه دی. د ډیموکراتیک ګوند د کانګرس غړو په دغه دوه مادو د واک اختیار په ناجایزه استعمال او د کانګرس مخه نیولو په سر د صدر ټرمپ د مواخذې اعلان د 1300 میاشتو راهیسې په هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د استازو په ایوان کې د مواخذې په لړ کې تحقیقاتو او د اورېدنو وروسته وکړو. او بل طرف ته صدر ټرمپ چې په مختلفو موضوعاتو خپل دریځ په سمدستي توګه په ټویټر څرګندوي د ډیموکراتیک پارټۍ په اعلان سره نه دی ویلي، خو د اعلان مخکې د نهه په ورځ په ټویټر پیغام کې ویلو د هغه مواخذه مکمل سیاسي لیونتوب دی، هیڅ خلک کار یې نه دی کړی. د ډیموکراتیک پارټۍ د مواخذې د مقدمې ټوله توجه سږ کال د جولای د 15 منټې هغه خبرې دي چې صدر ټرمپ په ټلیفون د یوکراین صدر ولادیمیر زلنسکي سره وکړې او د ډانلډ ټرمپ په کې د ښاغلي سر زلنسکي نه وغوښتل چې ما سره یو خېګړه وکړه او د یوکراین د ګیس بریزما نومې کپنۍ په اړه بډو رشوتونو تحقیقات شروع کړه. او دویم دا چې صدر ټرمپ ولادیمیر زلنسکي ته دا تجویز هم ورکړی و چې یوکراین دې په دې اړه هم تحقیقات وکړي چې د کال 2018 په صدارتي انتخاباتو کې روس نه یوکراین مداخلت کړی و، خو امریکایي تحقیقات څرګندوي په دغو انتخاباتو کې روس مداخلت کړی و نه چې یوکراین. د ډیموکراتیک ګوند د کانګرس غړي وایي صدر ټرمپ د خپل سیاسي حریف د کمزوري کولو په خاطر یوکراین نه د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې د مداخلت غوښتنه کړې وه، خو صدر ټرمپ او د هغه واکمن ریپبلیکن ګوند دا خبر ردوي او صدر ټرمپ همیشه دا یو سیاسي انتقام بللې. نډلر وویل چې دا ممکنه ده چې کمیټې د دې اونۍ تر پایه د مواخذې د پاتو باندې رای ورکړي، نو دا به د استازو په ایوان کې صدر ټرمپ خلاف د مواخذې په اړه وټونو ته لاره هم ورکړي او ممکنه ده چې د کرسمس نه مخکې د استازو په ایوان کې د صدر ټرمپ مواخذه وشي، نو بیا به دا په جنوري کې د وټ لپاره سینټ ته ځي. خو یاد دی وی چې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت ته، نو دا نه ښکاري چې د صدر ټرمپ مواخذه به وکړي شي. په صدر ټرمپ تور دی چې د یوکراین صدر زلنسکي نه یې د 15 جولای په ټلیفوني خبرو کې د پوځي امداد په بدل کې غوښتلی و چې د پخواني نائب صدر او 2020 کال په انتخاباتو کې د خپل ممکنه سیال جو بایدن د زوی په خلاف په یوکراین کې د هغه د سوداګریزو چارو په اړه د پلټنې وکړي. دا د امریکې په 243 کال تاریخ کې څلورم ځل دی چې د صدر خلاف د مواخذې اورېدنه کیږي. د مواخذې اورېدنه په 19مه صدۍ کې د صدر انډریو جانسن خلاف او 12 مخکې د صدر بل کلنټن خلاف و، خو صدر کلنټن بیا سینټ بری کړی و او په کال 1900 کې د صدر ریچرډ نیکسن خلاف د مواخذې اورېدنې نه مخکې صدر نیکسن استعفا ورکړی و.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وایس اف امریکا د وډه خبرونه دوام لري. را سره ملوسی جی سوشيبو کې به هم په داسفو تاسو د مشال ریډیو خبرونه واوري. تاسو ته نړیوال راپور وړاندې کوو چې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان اعلان کړی دی چې لیبیا د خپل فوز ولېږي. تفصیلات تاسو د شفاف مومن پر راپور کې لرو.
د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلي دی تیار دی چې لیبیا خپل فوز ولېږي. د نوموړي دا اعلان ترکی او لیبیا ترمنځ د امنیت پر سر د شوې لوزنامې وروسته مخې ته راغلی دی. ملک د انرژي ضرورتونو د سیوا کېدو سره سم ترکی د بحیرې روم په غاړه پرتو ملکونو کې خپل اثر او رسوخ زیاتولو کوشش شروع کړی دی. صدر طیب اردوغان ویلي که لیبیا د پوز غوښتنه وکړه نو موږ کافي شمېر عسکر لیږلو ته تیار یو. نوموړي په انقره یونیورسټۍ کې د طالب علمانو یوې غونډې ته وینا کې دا خبره کړې ده. د ویلي چې لوزنامه لاسلیک شوی نو دی کې هیڅ قسم خند نشتا. اگر چې اکثره سیړنکار د ترکی په دې اعلان حیران دي، خو په طرابلس کې موجود حکومت او ترکی ترمنځ دی میاشت دوه لوزنامې لاسلیک شوی دي. د ترکی یو پخوانی سفیر محتاط رینډی وای چې د لوزنامې لاندې دا یو فطری خبره ده که چېرې لیبیا حکومت ترکی ته بلنه ورکړه چې د مرستو لپاره د ترکی پوځ راوبلي، دا بیخي د معمول یو خبره ده. دی وایي چې لیبیا کې د وړاندې نه ډېر ملکونه د ګیم برخه دي، لکه خلیفه مختار سره د سعودي عرب، عرب اماراتو، مصر، فرانس او څومره چې دی وایي پوهیږي روس هم ورسره مرستې کوي. خلیفه مختار په ختیځ لیبیا کې یو باغی مشر دی چې د سرکاري پوځ پر ضد جګړه کې ښکیل دی او په ټول لیبیا د قبضې لپاره کوشش کوي. د ترکی د پوځ لیږلو د اعلان او په طرابلس کې د حکومت سره مرستې دوی د ماسکو سره مخ په مخ کولی شي. د ترکی صدر اردوان ویلی دی چې لیبیا د پوځ غوښتنه په ملک کې موجود د روس ویګنر په نوم د کرایي پوځ په ځواب کې امکان دی کړی وي. د ویګنر عسکرو ډله د یو کاروباري تن یوګنی پرګوزین شخصي ډله ده، کوم چې د روس د حکومت سره نږدې روابط لري. د تیرګل په ورځ یو ټي وي سره مرکه کې صدر اردوان ویلي چې غواړي د خلیفه مختار معامله د روس سره په شام کې جوړه شوې شخړه جوړه نشي. روس او ترکی د شام په خانه جنگي کې د دوه مخالفه ډلو مرستې کوي. د ترکی صدر ویلي چې پلان لري راتلونکي هفته د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون د لیبیا په مسله باندې خبرې ترې وکړي. د شام په خانه جنگي کې د مخالفه ډلو سره د مرستو باوجود د ترکی صدر د روس ولادیمیر پوتین سره اړیکې مضبوطې ساتلې دي. د دواړه ملکونو ترمنځ اړیکې د انرژي په مټ کې او کاروبار نه علاوه د روس څخه ترکی پوځي سازوسامان هم بیا کوي. د کومې سره چې د ترکی غربي ملګری ملکونه پریشانه شوي، د لیبیا سره د ترکی د اړیکو مضبوطېدلو سره یوازې روس نه دی اندېښمن، بلکې یونان هم د لیبیا او ترکی ترمنځ سمندري حدونو کې د خصوصي ځای برابرولو پر سر لوزنامه باندې پریشانه دی. د یونان صدر پروکوپس پاولو پولیس دغه لوزنامه باندې نیوکه کړي او وایي چې دا د یونان په اوبو باندې سودا شوې ده. دی وایي ترکی د خپل سامراجي فکر خوبونه ویني. په سمندري حدونو د یونان او ترکی ترمنځ د وړاندې نه لانجه روانه وه او په دغې کې تیزوالی په نږدېو کې هغه وخت پیدا شو کله چې په سمندر کې د قدرتي ګیسو ذخیرې وموندل شوې. د ترکی پخوانی سفیر هاغلی رینډی وایي چې د ترکی او یونان ترمنځ د اوبو په سرحدونو د وړاندې نه لانجمنه دعوې شوې دي او ترکی په بحیره روم کې یوازې پرېښودل شوی و. یونان، اسرائیل او مصر د ګیس لپاره په خپلو کې ملګرتیاګانې وکړې، موقع یې ولټولې او دغسې نور یو شمېر فائدې یې ترلاسه کړې، خو ترکی یوازې پرېښودل شوی و. نو دا یوازینۍ لار ده چې ترکی لوزنامه وکړي او په بحیره روم کې د خپل حق تحفظ وکړي. د زیاتوي یونان په دې خفه دی چې ترکی په اوبو کومو سیمو باندې دعوه کوي. دغه یوازینۍ لار ده چې د کومې نه د اسرائیل او قبرص موندل شوي ګیس پایپ لاین د یونان څخه تیریږي او یورپ ته ځي. صدر طیب اردوان وایي چې د قبرص یونانی برخه، مصر، یونان او اسرائیل د هیڅ کوم پایپ د لاري ګیس بل چاته نشي لیږلی تر څو چې ترکی پرې رضا شوی نه وي. اروپایي اتحاد د یونانی قبرص د اوبو د سرحدونو په خلاف ورزي په ترکی د بندیزونو لګولو په خبره باندې غور کوي. د ترکی پخوانی سفیر وایي چې اروپایي اتحاد به بهتره په پاتې کیږي او که داسې ونه کړي نو ترکی هر قسم انجام ته تیار دی، ځکه چې دا د ترکی د قومي مفادو خبره ده او زیاتوي ترکی به هیڅکله هم په ملکي مفادو باندې سودا ونه کړي. ترکی وایي چې د یونان سره لوزنامې ته تیار دی چې دوی خپل نږدېو کې موندل شوی ګیس د ترکی په لار نور ملکونو ته ورولېږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
وایس اف امریکا چې ودا خبرونه دوام لري د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. را سره ملوسي جی راپور درته لرو چې په هند کې د شریعت لپاره لنجمن قانون منځوري ورکړی شوی ده. عدنان رشید نور تفصيلات راکوي.
هندوستان حکومت د گاونډي هیوادونو نه په ناقانونه توګه ورغلي یوازې غیر مسلمه خلکو ته د شهریت ورکولو لپاره د سټیټیزنشپ امندمنټ بل نومي لانجمن قانوني مسوده د لوکسبه یا قومي اسمبلی نه منظور کړله او اوس به د شروع یا چرشنبه په ورځ د راجی سبه یا سنت ته د منظورۍ لپاره وړاندې کول کیږي. د میډیایي رپورټونو تر مخه د دغه نوي قانوني مسودې پر ضد د هیواد په مختلف برخو کې احتجاجي مظاهرې هم شروع شوې. دغه قانوني مسوده د هندوستان حکومتي ګوند بی جی پی لخوا د کورنو چارو وزیر امیت شاه د ګول یا دوشنبه په ورځ پارلیمان ته وړاندې کړله. په لوک سبه یا قومي اسمبلی کې د غلنجمن قانون په حق کې 311 او مخالفت کې 80 غړو ووټونه ورکړل. دا اول ځل دی چې د هندوستان د شهریت لپاره د مذهب شرط ټاکل شوی دی. ناقدین دغه قانون د مسلمانانو پر ضد بولی او وای د وزیر اعظم نریندر مودی حکومت د هندوستان د سیکولر جمهوریت بنیادونه کمزوري کوي. سیکولر یا داسې حکومتي نظام چې بنیاد یې په مذهب باندې نه وي ولاړ. د هندوستان حکومت دریز دی چې د دغه قانون مقصد د هغه ملکونو نه تلونکي مذهبي اقلیتي ډلو ته تحفظ ورکول دي کوم چې په خپل هیوادونو کې زورول کیږي او هغوی هلته محفوظ نه دي. ناقدین وایي کچري د قانون مقصد اقلیتي ډلو ته تحفظ ورکول دي نو د مسلمانانو نوم پکې ولې نه دی شامل چې د میانمار په رنګ د روهینګیا مسلمانان پکې زورول کیږي. د هندوستان د کورونو چارو وزیر امیت شاه د خبره په کلکه رد کړي چې د سټیټیزنشپ امندمنټ بل قانون کې د مسلمانانو سره تعصب شوی دی. د هندوستان حکومتي ګوند د قانون دفاع کوي او وایي چې په قانوني مسوده کې د دریو مسلمانانو هیوادونو ذکر ځکه شوی چې هلته هندوان او سیکان یرول کیږي. د حزب اختلاف کانګرس پارټۍ د پارلیمان غړي ادیر رنجن چودري وویل دغه قانون د هندوستان د اقلیت پر ضد دی. مسلمانان د هندوستان تر ټولو لوی مذهبي اقلیتي ډله ده او غني چې د نریندر مودي په حکومت کې د دوی پر ضد مخالفت زیات شوی دی. د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا او افاقي کمیشن وای د شهریت لپاره د هندوستان د نوي قانون په غلط لار یو خطرناک سفر دی او وړاندیز یې کړی کچري هندوستان د وړاندیز په قانون کې بدل کړلو نو بیا به امریکا د هندوستان د کورنو چارو وزیر امیت شاه پر ضد بندیزونه لګوي. کچری هندوستان دغه وړاندیز ته مکمل قانوني شکل ورکړو نو د پاکستان، بنگلاديش او د افغانستان نه د کال 2014 د دسمبر د میاشتې نه وړاندې هندوستان ته په غیر قانوني توګه ورغلي هندو، سیک، عیسائی، پارسی او بودمت مذهب منونکي به د هندوستان د شهریت لپاره اهلیت لري. د دغه نه وړاندې هندوستان ته په ناقانونه توګه ورغلي کډوالو ته د حق حاصل نو چې هغوی د هندوستان د شهریت لپاره درخواست جمع کړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وایس آف امریکا دی ودا سارنی خبرونی سوشبو کې پای ته رسیږي. خو تاسو را سره ملوسیږي هم په دا صفو به تاسو د مشال ریډیو خبرونی اوري او کولی سي چې د دیوا خبرونی د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې، افغانستان په وخت 5:30 بجې یوه بیا واوري هم په دې صفو په د دیوا د فیسبوک په پاڼه تاسو لپاره چې کومې خبرونی تیرې شوې دي تاسو کولی سي چې بیرته وویني او وی ګوري. د دې خبرونې ټکنیکي اړخ باندې مرسته کوونکي او پروډیوسر و ارباب محمود علي او انجینیر ډارن د دوی دواړه مننه کوو. د دې خبرونې وړاندې کوونکي زه کلثوم کاکړ ستاسو ښه اجازه ته خلو شر ورځ درته غواړم.